Radio.
سلام ستړي مشي تاسو زموږه کلاس ته رادیو ناورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځ په بریدونو کې تاسو ته کوون کې وژل شوې دي. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وژل شوو کې 15 هلکان او 3 نجونې شامل دي. د اعلامیې په ټکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په بریدونو کې د مدرسې او بل زده کوونکی ټپي شوی دی. پاکستانی پوځ د یکشنبې په ورځ په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې هوایي بریدونه وکړل. د ننګرهار د امنیت قوماندانې ویان ته ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي د پاکستان پوځ په بریدونو کې په بیسودو کې د یوې کورنۍ 13 غړي وژل شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزارت د ویلمې په خبرولو سره ویلي په دغو هوایي بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې وغړي وژلې دي، خو طالبان وایي په هوایي بریدونو کې په نښه شوي او وژل شوي کسان ټول ملکیان دي. دا خړو نړیوال پروګرام WFP وای جاپان اړمن افغانانو سره د 4 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. دغه پروګرام د یکشنبې په ورځ د فبروري 22 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دغه بشري مرسته به پر اتلونکو 12 میاشتو کې پر 80 زره اړمنو افغانانو ویشل شي. د WFP په ټکو 13,000 خورځواکي میندې او ماشومان به هم د ژوند ژغورنې دغه مرسته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په روان کال کې نږدې 22 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړمن دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې پیلېږي. بدر الابول سعدی پرون یکشنبې مخام پر خپل ایکس پاڼې ولیکل خوشاله یم چې تاییدوم چې ایران او امریکا د پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې خبرو ته کښېني. د خبرې د توافق د ترلاسه کېدو لپاره یو بل مثبت ګام دی. بل پلو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی امریکایي CBS خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي د دې احتمال شته چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سټیف ویتکاف سره په جنیوا کې دریم پړاو خبرې پیل کړو. د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو په عمان او دوم پړاوي د 13 شنبې په ورځ په جنیوا کې ترسره شو. د عمان د بهرنیو چارو د وزیر له اعلان مخکې د اکسوس په نوم یوې امریکایي ویبپاڼې د یوه امریکایي لوړپوړي چارواکي په حواله ویلي وو که ایران په راتلونکو 40 ساعتونو کې د خپل اټومي پروګرام په اړه امریکا ته یوه تفصیلي طرحه وړاندې کړي د دې احتمال شته چې د خبرو اترو دریم پړاو په جنیوا کې د جمعې په ورځ ترسره شي. په امریکا کې د قانون د تنفیذ چارواکي وایي هغه سړی په ډزو وژلې چې غوښتلې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ مارالاګو استوګنځي ته په غیر قانوني توګه ننوځي. رویټرز خبري اژانس د سرچینو په حواله ویلي دغه کس استین تارکر مارتین نومیږي او 22 کلن دی. د رویټرز په ټکو تارکر چې د شمالي کارولینا څخه دی د یکشنبې په غرمي غوښتل د فلوریدا ایالت په پالم پیچ کې د ولسمشر ټرمپ استوګنځي ته داخل شي. هغه مهال ټرمپ په واشنگټن کې و. تر اوسه د بریده انګیزه معلومه نه ده او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. تر دې وړاندې په 2023 کال کې 2 ځلې پر ولسمشر ټرمپ د ورته بریدونو هڅه شوې وه. او د کرکټ په روان نړیوال شلوریز جام کې نن د شنبې زمباوي او وست انډیز لوبډلې سیالي لري. دغه لوبه د کابل په وخت د ماښام 6 بجې پیلېږي. په دغه نړیوال شلوریز جام کې پرون یکشنبه انګلستان د 55 منډو په توپیر سریلانکا او سویلي افریقا د 6 منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړه. هند او سریلانکا د سږ کال د شلوریز نړیوال جام کوربه هیوادونه دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شئ. پاکستان د یکشنبې په ورځ د افغانستان پر ختیځ ولایت ننګرهار هوایي بریدونه کړي دي. د دغه پیښې قربانیانو کورنۍ وایي
دا د شهاب الدین په نامه باندې یو غریب دی خان سړی او بیچاره و. د پاکستان جیټ تیاری راولوتلې وي او دلته به بمباري کړې وه. کور، ماشومان، زنانه ټول بیچارهګانې شهیدان کړي دي.
په دغه هوایي بریدونو کې ټول ملکیان په نښه شوي دي. بل پلو بیا پاکستاني ډالري چې دوی د TTP غړي او همدارنګه دایښ په نښه کړي. په دې اړه چې په دې بریدونو کې واقعا څوک وژل شوی دی او د طالبانو حکومت په دې اړه وروستي جزئیات ورکړي او کنه په راپور کې به درته وایو. کورنۍ غبرګونونه هم دغه بریدونو ته شته چې هغه به هم درته تفصیل به په راپور کې ولرو. له دې سربېره نور مطالب هم شته. ملتیا هم غواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. په دې خبری خبرونه کې موز فریده سیال، صفی الله ستانکزی او تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری ده. رزو د خبرونه د پایل مطلب ته وربشو ختیز ننګرهار ته، چې په ننګرهار کې د یک شنبه په شپه په بریدونو کې روستي جزئیات څه دي په دې راپور کې به واورو. پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو د پاکستانی پوز له بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت بیان سبی الله مجاهد وایي د دې بریدونو په سواب کې به پاکستانی پوځیان په نښه کړو. ښاغلی مجاهد د خبرې د یک شنبه په ورځ له آریانا نیوز سره په یوې مرکه کې کړې ده.
یو څه باید واضح کړم، مونږ نشو کولای لکه څنګه چې پاکستانی پوز ملکیان په نخه کړل ملکیان په نخه کړو. مونږ هیڅکله دا کار نه کوو، خو مونږ اصلي جنایتکاران چې پاکستانی پوزیان دي په نخه کوو. مخکې مو هم د دوی شل پوستې او اته پنځوس پوزیان مو له منځه وړی وو او درې پوزیان مو ورته اسیران کړی وو چې څو ورځې وړاندې خوشې شول.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي وو چې پر افغان خاوره د پاکستان د بریدونو ځواب به په مناسب وخت کې ورکړي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ماشومان او ښځو په ګډون په لسو کسان په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. بل پلو د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي په هوایي بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې یو پټنځای په نښه کړی چې و کسان پکې وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت وایي چې په دغه هوایي بریدونو کې یوازې ملکیان په نښه وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو سره خبرو کې ویل په بهسود ولسوالۍ کې د پاکستان پوز په بریدونو کې د یوې کورنۍ اتلس غړي وژل شوي دي. د حماد په ټکو چې د ښځو ماشومانو په ګډون پنځه نور کسان په دغه بریدونو کې ټپیان دي. مصباح الله د دغه قربانیانو د کورنیو له خپلوانو څخه دی. هغه فرانس پرس خبری آژانس سره خبرو کې ویلي
دا د شهاب الدین په نامه باندې یو غریب دیقان سړی او بیچاره و. د پاکستان جټ تیری راولوتلی وي او دلته بې بمباري کړې وه. کور ماشومان زنانه ټول بیچارهګانې شهیدان کړي دي.
بل پلو د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې اته زده کوونکي هم وژل شوي دي. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په وژل شوي کې پنځه هلکان او درې نجونې شامل دي. په اعلامیه کې راغلي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني پوز په بریدونو کې د مدرسې او زده کوونکو ټپي شوی دی. د ننګرهار پر بهسودو خوګیاڼي او غنیخیل ولسوالۍ د پاکستاني پوز له بریدونو مخکې اسلام آباد د باجوړ برید اړونده د طالبانو د حکومت شارج دفیر په اسلام آباد کې اثر کړی و. د باجوړ په برید کې چې تېره اونۍ وشوه یولس پاکستاني پوځیان وژل شوي وو. پاکستاني چارواکي دا لري چې طالبانو د افغانستان دننه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته پناه ځایونه ورکړي دي او د دوی په باور په پاکستان کې بریدونه د افغانستان له خاورې طرحه کیږي. اسلام آباد له طالبانو غوښتي چې د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. د طالبانو حکومت بیا په ځلونو په افغانستان کې د ټي ټي پي جنګیالیو شتون رد کړی ویلي دي چې دوی نه پرېږدي د افغانستان خاوره د ګاونډیو پر ضد وکارول شي. پاکستان له دې وړاندې په ځلونو د افغانستان پر ختیځو ولایتونو هوایي بریدونه کړي دي. په پاتې خبری خبرونه کې مو صفی الله ستانکزی ملتیا کوي.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې په افغانستان کې په وو ځایونو باندې بریدونه کړی دي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د پاکستان د پوز په دغه هوایي حملو کې ننګرهار ولایت کې لږ تر لږه اتلس کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. دا حمله د یک شنبه په شپه شاوخوا دولس بجې د بهسود ولسوالۍ د ګردي کس په سیمه کې شوې. وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پیښې قربانیان او عیني شاهدان وایي یو شمېر قربانیان خاورو ته سپارل شوي او ځینې لا هم تر خاورو لاندې وو چې د یک شنبې تر ناوخته لټون روانو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دلته د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د سیمي خلک د پاکستان په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د وژل شویو کسانو جسدونه له خاورو راباسي. دا حمله بیګا د شپې شاوخوا دولس بجې د بیسودو ولسوالۍ د ګردي کس په سیمه کې د استوګنې په یو کور شوې. نزاکت د قربانیانو د دې کورنۍ یو غړی دی چې د کورنۍ د دیارلس غړو جسدونه له خاورو راایستل شوي، خو د دوه زامنو یو ورور او دوه وریرونو جسدونه لا هم ورک دي.
دولس بجې وې، برید وشو، زه په خپله کوټه کې وم، ماشومان هم راسره وو. دې خو مې پلار کوټه وه، هغې کې دا زما بچي ټول ورسره پراته، لورګانې مې وې او بچي مې وو، او خو مې بل ورور هغې سره زنانه وې. بچې راووتلم، یو ترور مې غې کې راغستې وو، جلته بار راووتم، زوی مې په دغه زخمي پروت و. ما ته وې لالا دلته راشه، دا ما اوچت کړه. هغه مې هم راوچت کړه، دې میدان ته مې راوړو، او بیا نور نه پوه شوې. یو قسم معلوم نه دی، یو مې ورور غیب دی، یو مې وراندار غیبه ده، او دوه مې وراره دی، یو مې زوی دی.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې ویان سید طیب حماد یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ اتلس غړي وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي.
اتلس کسان په شهادت رسیدلي او پنځه نور ټپیان شوي دي. په اتلسو کسانو کې د دیارلسو کسانو جسدونه موندل شوي او د پنځه نورو کسانو جسدونه اوس هم تر خاورو لاندې دي، او امنیتي ځواکونه او عوام خلک هلته لګیا دي تر څو هغه جسدونه پیدا او خاورو ته یې وسپاري.
نوموړي دغه راز وویل چې د پاکستان هوایي ځواکونو دغه راز د ننګرهار په خوږیانو او غنیخیلو کې هم هوایي حملې کړې، چې په خوږیانو کې له امله دوه کسان ټپیان شوي او په غنیخیلو کې یو کور زیانمند شوی. د بیسودو ولسوالۍ د ګردیکا سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي په حمله کې وژل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي او په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د پیښې یو عیني شاهد رازولي ازادي راډیو ته وویل کشر یو کلن محمد او تر ټولو د ډیر عمر لرونکو د کورنۍ مشر اتیا کلن شهاب الدین. دوی دغه راز وویل چې وژل شوي یو لسی له پنځلس کلونو کم عمره ماشومان او پاتې مېرمنې او نارینه دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې پاکستان هوایي ځواکونو تېره شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نښه کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د هود په درېیمه خپره کړي دا بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص بللی او د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداری ورکړی. خبر پاڼه کې راغلي چې بریدونه پر یوې مدرسې او ګڼو ملکی کورونو ترسره شوي. په پکتیکا کې یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د برمل په مارغه سیمه کې پر یوې دینی مدرسې او په اورګون کې په یو زاړه کور هوایي بریدونه شوي. سرچینې ویلي دواړو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو حکومت تر اوسه په ټولیز ډول په دې حملو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی اعلان کړی او نه یې هم خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه ویلي. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی اړوند ډلو او داعش خراسان څانګې د دوی په خبره په اووه ترهګریزو کمپونو او پټنځایونو بریدونه کړي. دا حمله داسې مهال شوې چې تازه شنبه د هود دوهمه د خیبر پختونخوا په بنو کې پر پاکستاني پوځیانو په یو ځانمرګي برید کې د پاوز د یو ډګرمن په ګډون دوه تنه ووژل شول. له دې وړاندې په باجوړ او د غراز اسلام آباد کې ځانمرګو بریدونو مرګ ژوبله اړولې وه او مسؤلیت یې تحریکي طالبان پاکستان او داعش ډلې منلی و. هغه ډلې چې پاکستان دعوه کوي چې ریښې یې په افغانستان کې دي، خو د طالبانو حکومت په ظلونو دا تورونه رد کړي او ویلي دي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. په وروستیو کې یو وار بیا د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. دغه هیواد د تیر میلادي کال د اکتوبر په نهمه په کابل، پکتیکا او ننګرهار او د نومبر په پنځه ویشتمه په خوس او پکتیکا کې هوایي حملې وکړې چې د طالبانو حکومت دې بریدونو کې هم ملکیانو ته د ځاني او مالي تاوانونو د اوښتلو راپورونه ورکړل. د یادونې ده چې د اکتوبر میاشتې تر برید وروسته بیا د طالب او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې او پرله پسې نښتې هم وشوې چې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو ادعاوې درلودې. له دې نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره تړل شوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوو ولایتونو د پاکستان د وروستۍ هوایي حملې په غبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي د پاکستان دغه بریدونه د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پاروونکي اقدامات دي. دغه هوایي حملې چې د یکشنبې په شپه ناوخته شوي دي په کور دننه او بهاري پراخ غبرګونونه پارولي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوه ولایتونو د پاکستان د تیرې شپې د هوایي بریدونو په خبرګون کې په کابل کې دغه هیواد سفیر احضار کړی او د اعتراض لیک په سپارلو سره د پاکستان پوځ دغه برید او د ملکیانو مرګ ژوبله غندلې. دغه وزارت یک شنبه د هود دریمه په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه بریدونه او د ملکیانو په نښه کول د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پارونکي اقدامات بلل کېږي چې د پایلو مسولیت به یې د پاکستان پر غاړه وي. د طالبانو حکومت ویلي پاکستان شنبه د هود دویمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا کې هوایي حمله کړې چې لامل یې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ اعلامیه چې د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق یک شنبه د هود دریمه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې دا حمله غندلې او هغه ښکاره تیری او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له منشور په ځانګړي ډول د ځمکنۍ بشپړتیا د درناوي اصل او د غراز له نړیوالو بشري حقونو او بشر دوستانه قوانینو څخه څرګنده سرغړونه بللې. په اعلامیه کې له پاکستان غوښتنه شوې چې د نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، د ملګرو ملتونو د منشور اصول او د ښه ګاونډیتوب اصل مراعت کړي او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د آی ایچ آر په نوم د بشري حقونو نړیوال بنسټ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې یک شنبه د هود دریمه خبر کړی دا حملې د نړیوالو بشر دوستانه اصولو نه ښکاره سرغړونه بللي او ویلي دي د یو نوي زیږیدلې ماشوم په ګډون د یوې بشپړې کورنۍ وژل هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. دغه بنسټ د وژل شویو 14 کسانو یو نوم لړ هم خپور کړی چې پکې تر ټولو کشر یو کلن او تر ټولو مشر 80 کلن سړی شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي مصالحې دانی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په جلا جلا بیانونو کې په خپلو ایکس پاڼو خبره کړې د پاکستان هوایي حملې غندلې. ښاغلي کرزی له پاکستان غوښتي چې د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو بیا کتنه وکړي او د ښه ګاونډیتوب او متمدن چلند لار خپله کړي. عبدالله عبدالله لیکلي چې دا ډول اقدامات د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه ګڼل کېږي او کولی شي د بې ثباتۍ او د کړکېچ د پراختیا لامل شي. نوموړي ویلي هوایي حملې د ملکي وګړو په نښه کول او تاوتریخوالي ته مخه د حل لاره نه ده، بلکې خبرې اترې د ستونزو د حل غوره لار ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دغه حملو په اړه ویلي پاکستاني هوایي ځواکونو تېره شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نښه کړي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې یک شنبه د هود په دریمه خبره کړې ویلي په دې حملو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې او ګواښې کړی چې پاکستان ته به مناسب او حساب شوی ځواب ورکړي. د باجوړ د ځانمرګي برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او په اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جومات د انتحاري حملې مسؤلیت داعش ډلې منلې.
د پاکستان د دغو حملو په ارتباط مو د افغانستان د جمهوري نظام په وخت د دفاع د وزارت سرپرست او اوس د پوځي چارو لکارپو شنونکي ښاغلي شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي. لومړی هم د پوښتنه ترې کړې چې د پاکستان د دغو بریدونو په ارتباط باندې دی څه نظر لري؟
د پاکستان لخوا په پکتیکا او ننګرهار کې چې کوم تازه بریدونه هوایي شوي دي دا د غندلو دي او دا د افغانستان د ملي حاکمیت اخکاره خلاف ورزی ده او اصلا د توریزم مرکزونه په خپل د اسلام آباد کې او د پاکستان په خاوره کې دي. متاسفانه چې دیو هغه خپل هغه څلوېښت کلنه غلطه پالیسي چې افراطي ډلې تقویه کړې وي د هغې ملامتیا غواړي چې په افغانستان باندې واچي او حال دا چې افغانان د دغه توریزم او د افراطیت په تیرو څلورو لسیزو کې پنځه لسیزو کې قرباني دي. نو افغانان هم پړ دي او هم مړ دي او د دې علت دا ده چې متاسفانه چې په نړیواله سطح باندې افغانستان مشروع او قانونمند حکومت نه لري، د انزوا په حالت کې ده او نشي کولای چې د خپلو حقوقونو دفاع وکړي. نو دا یو لوی مشکل ده داخلي په افغانستان کې که وضعیت همداسې دوام کوي په سیمه کې بحران نور هم اضافه کیږي، جنگونه د منطقې لپاره نور بد عوامل لري او دا جنگونه بیا محدود نه پاتې کیږي او ګټه یوازې هغه افراطي ډول ته رسیږي چې هغه د افغانانو لپاره او د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره خطر دی. نو په دې خاطر باندې د پاکستان دغه عمل یوازې دی چې په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي، غواړي چې توجه بل خواته واړوي او دا نتیجه هم نه ورکوي او دا قابل د غندلو ده.
بله، په اوس وخت کې د افغانستان د اوسني حاکمان چې دي د طالبان حکومت او خلک څه باید وکړي، څه شي کول پکار دي په دغه شرایطو کې چې د پاکستان د بریدونو لاندې دي؟
ښه، د افغانانو لپاره او طالبانو لپاره په داسې وخت کې د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي، ځکه د داسې مسایل دا په احساساتو باندې نه حل کیږي، بلکې دا یو تدبیر غواړي. او کله چې مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شو، خپل کور کې د مشکلات نه وو، نړۍ کې ته وشي کړی چې خپل آواز اوچت کړي، نو بیا ته مقابله هم کولی شي. البته طالبان به کېدای شي خپل چریکي یا نورو حملو ته دوام ورکړي، خو بیا هم مشکل عمومي نه حل کیږي او دا جنجال به همدغسې روان وي. نو که چیرې مشروع قانونمند حکومت وي، دا بیا افغانانو لپاره هم مشکل نشه دی او سیمې هیوادونو لپاره هم نشه دی، او دغه تورونه چې پاکستان لګوي هغه په خپله رد کیږي. اما که داسې حالت وي چې لکه دا اوس موجود دی او په نړیوال سټیج باندې افغانان خپل آواز نشي اوچتولی او خپل هغه استازولي نشي کولی، نو دا په خپله د افغانانو لپاره خنده او افغانان بیا په ضعیفه موقف کې واقع کیږي.
بله، په دغسې شرایطو کې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو څه توقع کیدای شي؟ د هغوی غبرګونونه به څه وي؟
اول خو سیمه او دنیا یو نه ده، د سیمې هیوادونه هر یو خپل اهداف لري، دنیا هم خپل اهداف لري.
بله، مننه کوم شاه محمود میاخیلو، د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د دفاع وزارت سرپرست او د دفاعي او نظامی چارو کارپوه شنون کوي چې د پاکستان د پوځي بریدونو په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
د پلازمینې کابل او ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي خپلو دوستانو او کورنیو سره روژه ماتي لپاره او له روژه ماتي وروسته رستورانتو ته ځي، خوراک او څښاک کوي او خپلو عزیزانو سره له دې راټولېدونکو او فضا خوند اخلي. په کابل کې د یو شمېر رستورانتو مسؤلین هم وایي د روژې له پیل سره سم خلک د روژه ماتي لپاره ورځي او دوی هم په دغه میاشت کې د خوراکو د بیلابیلو کڅوړو او بوفې اعلان کړی. خو یو شمېر افغانان وایي دا وس او توان نه لري چې رستورانتو کې ډوډۍ وخوري. داسې مال چې د رستورانتونو مالکان وایي دوی تخفیفونه هم په پام کې نیولي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په پلازمینه کابل کې یو رستورانت دی چې یو شمېر کورنۍ، ځوانان او ماشومان پکې راټول او له خپلو عزیزانو سره پکې روزه ماتی کوي. هر یوې بیلابیل خواړه راخیستي او له دې راټولېدنې خوند اخلي. د کابل ښار اوسیدونکی اسماعیل چې دې رستورانت ته خپلو ملګرو سره روزه ماتی او ډوډۍ خوړل تللی، ازادي راډیو ته وویل
چې کله رستورانو ته ځو داسې فضا ده، ډېره د خوند فضا ده. ورځې هم کوم مشکل نشته، شپې هم کوم مشکل نشته، دلته په ارامه فضا کې مونږ ځو. رستورانو ته ډېر ښه خوند کوي او تفریح لپاره هم ښه ځایونه دي هلته رستورانو کې. بیا مونږ اډرونه هم ورکوو هلته، څوک تر مخکې اډرونه ورکوي، یو څوک هلته ناست دي یو ساعت وسط ته درې ساعته د ښه خوړو دپاره او د څښلو دپاره دي.
د ننګرهار اوسیدونکي عرفه بیا وایي چې که څه هم د دوی د استوګنې سیمې ته نږدې رستورانت نشته، خو له روزه ماتې وروسته له خپلې کورنۍ سره د جوس، چای او یا هم د شیریني خوړلو لپاره له کوره وځي.
روژه کې د روژه ماتې څخه وروسته رستورانتونو ته یا هم هوټلونو ته زه جوس لپاره او یا شیدې لپاره، که څه هم هوا سړه ده خو بیا هم د تفریح لپاره موږ ورځو. فامیل سره، خویندې ورونه، په مور پلار سره یو ځای کېږو، ځو یا نور خپلوان دوستان اوسي. هغه سره فامیلي یوازې تقوتلی نه شو، خو د فامیل په حیث باندې بیا تلی شو هلته چکر وخو چې لکه فکر مو بدل شي، ځکه داسې د روژې میاشت داسې چې عموما زیاتره خلک په کور کې ورځې مثلا چېرته تللی نه شي دوستانو خپلوانو سره کتلی ورتلی دغه نه شي کولی دومره خاص نو هغه د افطار نه وروسته دوستانو خپلوانو سره مخامخ کېږي.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي د وس او امکانات نه لري چې په رستورانتونو کې خوراک یا څښاک وکړي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي عبداللطیف وویل
رستوران کسې از ما یا دوستان ما کسې طول به رستوران نرفته و رستوران نمیتونه بره برنده که مصرف رستوران زیاده.
موږ او زموږ دوستان رستورانتونو ته نشو تللی ځکه وسی نه لرو. دا روژه کې په ډېرې سختۍ روژه ماتی او پیشلمې چمتو کوو.
خو د یو شمېر رستورانتونو مسؤلین وایي دوی د روزې په مناسبت د خوراکونو بېلابېلې کڅوړې بوفې او تخفیفونه په پام کې نیولي دي. کابل کې د یو رستوران مدیر سمیر قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما کسایی که به صف فامیلی من ما پکیجای چهار نفره شش نفره هشت نفره ده نفره اینا
خلق خپل کورنیو سره راضی او له دې فضا خوند اخلي. موږ کورنیو ته څلور شپږ لس او ان تر پنځه لس کسیز پکیجونه لرو چې ټول خوراکونه لکه کبابونه وریجې او ځینې نور خواړه پکې دي. اتل سو افغانۍ شپږ کسیز پکیج کې سپیشلی بیا درې زره او پنځه سوه افغانۍ دی. دغه راز وی آی پی پکیج په درې زره او اته سوه افغانۍ ته رسیږي.
دا یې زیاتوي چې تر دې لویو کورنیو ته هم دوی ځانګړي پکیجونه لري او په خبره یې په رستوران کې د هغه کورنیو لپاره چې بېوس او بېوزله دي هر ماښام پاتې سوي خواړه چې لاس وهلی نه وي ټولو روغتیایي لارښوونو ته په پام په منظم ډول پر دوی ویشل کیږي. خو په مزار شریف کې د یو رستوران مدیر چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل سږ روزه کې هم رستوران ته میلمانه ورسي خو په خبره یې د تیر په څیر نه ده. ده بیا وویل چې دوی پاتې خواړه د خپلو کارکوونکو ترمنځ ویشي.
موږ رمضانی پکیجونه لرو چې یو سل شل افغانۍ شروع کیږي. خدای میلمانه مشته او چې وریجې یا نور خواړه پاتې شي هغه مو خپل پرسونل ته ورکوو. د خلکو ګڼه ګوڼه ښه ده خو د تیرو کلونو په شان نه ده.
په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر نورو رستورانتونو مالکانو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د پیرودونکو د راجلبولو لپاره د روزې ځانګړي خوراکي کڅوړې د افطار بوفې او تخفیفونه اعلانوي ترڅو له ښه اقتصاد برخمنو کسانو او کورنیو ترڅنګ بېوزلي او تنګلاسي هم ترې برخمن سي او دغه شام خپل پاتې خواړه د ځای کېدو د مخنیوي په موخه خیریه بنسټونو ته ورکوي څو پاړمنو یې وړیا وویشي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداری ورکړی چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لا هم په لوړه کچه کې دي او د څو مال او د څو مهاله بورانو له امله د اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې دي. دغه سازمان ویلي دي د بشري مرستو کمیدل به په دغه هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو له امله لا خراب شوې. د ادارې جمعه د کب یهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بېثباتي د درنو واورو له امله د مرستو رسولو محدودیتونه له ایران او پاکستانه د کډوالو پراخستنېدنه او د بودیجې کمښت هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمښت له امله نه دي توانېدلي چې د شدیدې ولګي په وړاندې لازم تدابیر ولري. د ادارې ویلي د اوسنۍ بودیجې له مخې ډبلیو پی کولی شي په هره میاشت کې دوه میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړي. داسې مهال چې ولس اشاریه څلور میلیونه کسان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوي کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
زموږ اقتصادي وضعیت صفر ته رسېدلی. ډېر سخت حالت روانې تېرېږي. کله له دوکاندار نه د سل یا پنځوس افغانیو په اندازه وړه یا وریځې په پور اخلو. که یې زړه وي راکوي او که یې نه وي نه یې راکوي. اوس حیران یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا سي او که نه.
لخپل کورنۍ سره له ایران تازه راستنه شوی یو مېرمن چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې کېږي چې ډېر بد وضعیت لرم. ماشوم مې ناروغ دی، نس ناسته لري او زکام هم دی. نه پوهېږم ولې دومره خوار او زاره یم. خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جومات وګرځه، که څه درکړي خو هغه بېچاره ته هم چا هیڅ نه دی ورکړي. بیرته کور ته راغی، زړل یې او راته یې وویل چې په جوماتونو کې څوک څه نه راکوي، زه څه وکړم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دغه راز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل به په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیونه امیندوار یا شیدی ورکوونکي میرمنې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. ډبلیو پی ویلي د دوی اوسني تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو 1/4 او د امیندوارو یا شیدی ورکوونکو میرمنو 1/3 برخې ته رسیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 2015 کال په ډیسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راز د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له سخت غذایي بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونسیار د روانې فبروري په 14 ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخه ستنېدنه د هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان ډالر وړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افتونو سره مخ دی.
د ازادي ملمه. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټول ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دې صاحب دولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدل تغړ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدل ته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړې، 12 سم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه، څه کار کوې؟ دا اوس په څه باندې مصروف یې؟
و مننه، خوشاله زه خو چې خپل د مکتب سره خلاص شولم. ما ویلې زه به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ځای په زه خپل بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل، هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
او بالکل هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی، راتو سره به می شوق به خې ته وړ کایم، راتو سره به می ډیر شوق. استاسی د ادارې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام پو ولا مکتب ته وم تلم، ازادۍ راډیو به مې اورېدل، بس ښه وختونه وو. بیا چې هغه تاریخ شولم 12 نه، بیا ما د خبر راډۍ سره ډېر شوق، خو بس قسمت کې نه وو، نو شو هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکی کې هیلی خولرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل هغه صحیح ده، هغه سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم دا چار سړی اوس خبریال کې دی. خو خبریالي ما بیا خبریالی خو خېدل په حال کې، لکه یوې سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا طبیعي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی، او غوښتل مې چې په انده یو هم څلور کاله چې تم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانې او د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې بیا چې لکه سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي، نو هماغه دودی ده کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به پخپله کرونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست، مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډېره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخته ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو دا یو د اقلیم آبو هوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کېږي چې هغه ته داسې یو ښه داسې پلاستیک ونې کولخانه جوړه کړي، هغه کې هغه پارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې ځمکه ونې چې وکړي که آزاد هوا کې، دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړي، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي، نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یادې کړئ کنه، چې په یوه خونه کې دننه یا په یوه پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولی شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړي، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه وي، هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي، هغه هم داسې پلاستیکي بېکش کړی، غټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویلې چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غوندې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پېکش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
ستاسو څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانې در سره.
نو د خوشپارس جریبه بيخي ډیره مځکه ده؟
و مځکه بيخي ډیره ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا سکم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سور لسمانه غنم ورته کړو کال کې، بیا دې که د اوسه کال خو لاره بنده ده، زمي بانجان هم بیا کړو.
ډېره برخه مځکه د باغونه دي، او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چی پکې کرې بېل دې غنمو چې یادونه دي؟
ډېره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده، او شپږ جریبه خالي ځمکه ده، او بل دا کی من دغه څلور جری به باغ د دقانې کی او پنځه پنځه نیم جری به خالید مکی
اغه مزکه چې خالید په غو کې شي کرے او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالید مکه کې چې دا اول فصل چې منګ غنم پکې کړو او هغه تر څنګ لګ نور خالید مکه پریزو سی او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کړو وات اوز مکه خو ترکو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې و شیندل بیا چې کا وتر شول ټیکټر بیا راولو تو خم شیندو په کې تو خم یو رقندواره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غنم رنگو بیا شیندو او دا غوروسته بیا په ټیکټر راړو دته غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي اچ وری بل شي نو زمکه بیا ښه وبکو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کیشیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمدس سینه په سینه لپلار او لنیکنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وز دا کړی ده کدا تاول کې مروا جنه والا او دا غنم کرنه خو د پلار او د نکنم د چ پاتې ده وز موږ ماشومان هم دلته غټ شوی یو ملام په دغه ځای کې رالوي شوی یو کوم چې ملي دی ما غتیم کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت ده
او بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مځکه برکت ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وب ټولې غواړي
دا اوس ژمی دی او په کابل کې سکل خیواورې هم وشولې دا اوس لمځکې سره په باغونو سره تاسو څه کوئ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل مځکه او په باغونو کې کوئ
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول دوی هم د میږو سره مرته راوړله هغه هم په جوو کې ورته وشیندله بیا هم پای بیل کړه ورته ګامو بکلی او شاخبوریم کلی هغه وسم سونی پاتې دي خو وسواره وشول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د سی تال ورته وای د جوی ماینز د نیم متر ورته چغار کوو هغه کیم بیا سره ورته چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او فادی خراسان دی او بیا په بیلو نو بیا کال تاغه انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی
څو ډوله انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصل تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو یو ته تایپی انګور وایي مې کې دانی د غټ غټ انګور کوي هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې ورسیږي هغه بیا تازه خرڅ
بیا د مځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د څه کم وخت دلته د حاصل وخت هغه وخت په دې ول چې دا د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افنو انګور لمین دی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته مکه حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټه ډیره کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو امر چې یو کله یو شی یعنی مولو سوالی بنی کیگی یا پا یو پرولو سوالی کیگی یا سو کلو بنی کیگی داغ دا تلور پینزه کال بیخی دیر شوی دی دا بارانو نالکه داغ اقلیم بیخی بدل شوی دا
دی کابل پا شاوخوا که مثلا پا میدان وردگو که پا لوگر که پا بامیان که پا پروان ولایت که او پا دیرو نورو زینو که دی مرحوم ډاکټر وکیل دی افغانستان دی کرنه پخوانه وزیر چه و د اغه ځینې ډولونه میوې چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي، منې، زردالو، ګیلاس، اغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی؟
درزمنگ پسیم ہے کہ خوکی گی خوچ ما اول نرتے دے چی آغا سا اقتصادی مشکلات میں ہو تیرو خلقو ایشی دی کلاس ایشی دی آغا منی ایشی دی آغا خب بادام ایشی نو دیر خا نتیجای ور کری دکا یاوی ون دون نغٹی گی او ون ورکی اصل دیری زمک کم نیشی مصرف پی کم رازی نو آغا دلتا ووس وقت رواد شوی دی کرا کرا باغون دا پراختیا پال کی دی
نو تاسو نواری چی اغا یو تجربه کی؟
اغا خو مختل غوار سکالی سی او پتای را غتم نیت کرده در خیر سر اغا که در ترخاک با آدم دی و گردی واری وونی گی لکه گلاس دی اغا واره گلاس ورکی چه ورده با مر لحجا که خلق وی یو تی ایرانی گلاس وی اغا ایرانی گلاس ورده سکالا ورو اما اغا غر خرد پارمی گلاس نو در زری وونی طولی باس دی و پتی سخه اغا تاسی گردی واری وونی پی و پتی کیشی و یو پتی که گردی واری وونی نکی گی لکه بادام یې په هغه پټي کې ښایي توتي مې ښایي چنار یې مې ښایي دارې پارایي الوبالو بادام زردالو دا یې ټولې شي نو هغه وخت ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي یا کمه دي چې تامه سړی تې لري چې قوت نه کوي ما هغه ونې به وباسو موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو دا نه وي چې مروت شوي دي په سیمه کې پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو دلته یو رقم بادام دي موږ خپلې ایښي دي ستربایي په نوم بادام دي نه ونی دی که در تا او آیا ما دو سو تا که شل در روپی که وی داغه نه ونی را دری کال پاسی لاغلی دی در ویش کلو بادام که وی دا نه ونی نو داغه دری نه ونی پا کال که منگ تا دول زر روپی که وی نو داغه منگ کوشش که وی داغه دیری کوش پینزه سو سلور سو تیور سو نو داغه خاصی لامر که وی مصرفیم کم داده و بوده خوام کم و بغاری اغه پزای دانور ستربایی پنوم بادام ګډوره شي وګده وګده ی کاغذی بادام ورتل ته خلک وای خونو می ستربایی د اصلي د سمنګان څخه راغله پیوان دی نو امغه دلته ډیر ښه نتیجه ورکړی دا بازار کې ریټم ډیر ښه من درې نیم در درې در افغانۍ ښه سی خرڅیږي
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نور د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوی
نه شته دي دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي هغه ځینو خو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل انګورو تاکونه یو باران خرابوي همغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه انګورو باسل هم دغه بادام یې په ځای کېښودل وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي چې راټولې قمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټیش ساتل کېږي نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادام یې غونډ پکې کړلي دي پروس کال یې کېښود
ډېر ښه دا د ځکه او د باغ و مثلا تاسو مخکې پیوند ښوده د پیوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه دا ټول ته پخپله کوي که په تراکتور کوي که خلک در سره شریکیږي څنګه چل دی
دغه کارونه خو نه ده د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري ځکه ونو شاخبوري ما خپله نه ده د داسې فکر غواړي هغه ته موږ داسې یو پوه تجربه کاره کس راولو داسې یو بل کلي کې ده دلته زموږ په سیمه کې یو غټ تجار و هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوان هغه ښه تجربه لري په کې همهغه د ونو ته راولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په تراکتور باندې کوو او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي نو دا داسې وکړئ چې لس سانتي بیل وي اوږدوالی لس سانتي وسپندې د بیرهماغه باندې بس خپله ورته اړه وو که څه مزدوران ځان سره ونیسو څه خپله یو بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور دا چې پلانوالي باندې دوه نیم کې ایښي یا په اوږدوالي باندې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالی نو هغه هلته د غور ایشي جوې غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولي غونې غټې غټې نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي او دې ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی ایښي دي هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتي نه وي بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي دا ځمکه ورته کولبه کوي چې ویښتان مې په لکه پنځه په پنځه کې چې ونې ایښي دي اوس دا نوې پارې مې ونې چې کړی دي دی ورته بیا خلک همدا ترکتور بنې وړکي ترکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کې
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه دا بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي
دا بس چې ښې اوبه ورکړي چې په دویم کال باندې بس نښه کوي درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس او ډېر ښه وخت کې ګول هم غوړوي ګول هم یخ نه وشي دې سیمه کې واورې کېږي په ګول یې ما خپله تجربه کړې ده پروس کال یم په ګول باندې واوره وشوله یخ نه و ښه ټایټ حاصل یې ورکړه نو ډېر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې پاسته او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې به دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېښندل کېږي بیا دی اوت پنځلسم چې دوی نه شنه شي وي غوټۍ نه غوړوري نه وي غوټۍ کې دی وخت کې شندل کېږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا که کوم ونه کې مرض یو ځل بیا پېښندل کېږي نور به خالي چې اوبه ورکول شي او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل ته رسېږي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څوک تر غواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کو او غسو سو داوله پایوند دوت هم سو داوله د ورقم غوټي ورا چول کیږي هغه به نور مسلکی کسان وتراو اسکنی پایوند دسی چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کې یا غواړي چې خام یو په کې پایوند کې هغه د نیمایي چې به د ډاټ قایچی کې یا به کم د کې چې تنکې لخت یغه نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به هغه ډاک چې کوم ځای قایچي دي که اراد یې کړه هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې دا بادام لګوي نو یوه لخته به یوه سانچ ورکړي یوه بله کې او د خاټه به تې تاو کړي او ربر ټیپ به تې تاو کړي نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به یې اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به دې قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دي چې په کې ورکړي هماغه دی چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي
نه بزغلی خو زمونږ د انګور خپل دي او دا نور د ونو دا په بیه اخلو دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ دغه هم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې اوس درته مروجې شوي دي په دې زموږ نه کته یو کلی د هلته ایښي دي سږ کال یو په حاصل لاغلی وي ښه حاصل یې ورکړی دی هغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي
امان الله خان ته کله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا یې په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوئ که په همغه پله باندې پلګ دی چې ستاسو پلار ایښی و
نه تغیر خو اوس پکې زفته زیات راغلی ده دوی چې وکړی چې هغه وخت کې به چې مونږ ته به دا خپل پلرونه اوس کیسې کوي چې کرنه به کېدله غویان به ول دوه دانې هغه به نه به ځمکې کولبه کولې ټیکټر به نه ول نو هغه په وخت کې به په غویان ځمکه کولبه کېدله اوس په ټیکټرو کېږي هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله که داسې وکړی یو دېرش څلوېښت کاله مخکې اوس فصلونه مرض کوي نو اوس دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه را وتي دي دوا پکې واچوه چاچ که بس یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دی هغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه وله دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپار به و سلپار ورته وایي پوډر ده هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا به یې په دې تاک ووښه اوس په پمپ کې دوا اچوي بیا دوا پاشي اوس په پمپو کوي نو یو څه ناڅه بدلون راغلی دی په کې
ما دا پوښتنه امان الله خانه په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیځ خبریال راغلی و افغانستان ته هغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیځه ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو ده لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کیږي دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
او بالکل انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدازه کړو چې پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده ځکه ډېرې غټې غټې جوي چې بېخي زیاتې اوبه لي دا د اوبو ضایات ول. یو کس یو څو کسان هم داسې پایپونه ورته تېر کړل قطرهیي سیستم یې ورته ورکړ نو هغه ډېر حاصل ورکړ. نو کره کره ټول داسې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي د اوبو ضایات کم شي او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی څوک چا چې اقتصادونه ښه دي که نو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي ځکه چې پروس کال هم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکړي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري ځکه چې جوی بیخی غاٹی غاٹی غوطه زبکه دیکه شوی سر گرمی گرمی غو که اتا دیشتا را جو دی بخارات که وی پیستالو زی نو اس خلق کوشش شروع کرده چه دا کرن آتری کی کاریم پی روان کرده دا پروس کال ما دیر زایی که ولی دا انگور تاکون تی قطرهیی سیستم چو که چه دیر خواه نتیجا ور که یوی کامی و بمسره پولی یو تاکون دیر تازه و زتند این کول پاسانه بنی زمک ور تپستا و
تاسو پخپلو باغونو که پخپلو مزکو که قطرهیی دی اوبو دی لگولو سیستم لره؟
نه من خپلو قطرهیی دی اوبو لگولو سیستم نلره خو پروس کالیم پا یو لاس تاکو تجربه کرد اگه که خواه نتیجا ور کرده نو پراتونگی که کوشش کو چه هم دغه غطه واره و سیستم تا.
د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د دسبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل وچې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې راسره وو. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
What the hell.